السلام عليكم.
وعليكم السلام. بل اوریدون که لرود زن معرفی که یه آزادی رادیو ده
زمان نظر داده دا چه ملگر ملتون پا افغانستان که
میکروفون ستاسو. السلام علیکم درنو اوریدونکو، د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، زه سلطان محمد سرور په خدمت کې. په داسې حال کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ وسلواله شخړه دوام لري او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له څو میاشتې راهیسې درېدلې ده، بلخوا په ایران او خلیج کې جګړې هم د اندېښنه رامنځته کړې چې د ایران د بندرونو له لارې د افغانستان سوداګري هم کېدای شي ټکنۍ او په افغانستان کې د بیو د لا لوړوالي سبب شي. خو بلخوا ویل کېږي چې افغانستان اکثر خوراکي او سونګ مواد له منځنۍ آسیا واردوي، نو په ایران او خلیج کې جګړه به د افغانستان په سوداګري کومه لنډمهاله جدي اغیزه ونه لري. افغانستان کې طالبان حکومت هم ویلی دی چې د افغانستان او ایران ترمنځ ټول ګمرکونه فعال دي. د مایکروفون ستاسو په دې خبرونه کې د افغانستان په سوداګري او اقتصاد باندې په ایران کې د جګړې د اغیزو په اکله له کارپوهانو سره خبرې کوو. را سره میلمانی دي ازرخ حافظي، د ایکو د هیوادونو او د افغانستان د سوداګري او صنایعو د اتاقونو پخوانی لوی رئیس او د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریاخان بهیر، دغه راز د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیر هیئت غړي دکتور مخلص احمد سر محمد مرکه کړې ده چې هغه به د خبرونې په پای کې واورو. یو شمیر ګرانو اوریدونکو او مخاطبینو خپل نظریات را لیکلې دي چې هغه هم خبرو. تخنیکی همکار مې راته وایي چې استاد بهیر موږ سره په لیکه وصل دی. استاد بهیر، ډېر ډېر مننه چې موږ ته وخت راکړی او موږ سره په دې خبرونه کې یاست.
وعلیکم السلام، زما سلامونه او درناوی. عموما هیله ده چې تاسو تاسو همکاران جوړ روغي او خپل دغه طریق خپل سلامونه نیکی خپل وطنوال ته وړاندې کوم.
وعلیکم السلام استاد، څه فکر کوئ چې وضعیت څومره جدي دی؟ له یوې خوا د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره چې له ټولو نږدې لارې وي، کراچی بندر ته هغه درل شوي څلور میاشتې یا څه د پاسه څلور میاشتې کېږي، بلخوا اوس په ایران کې هم جنګ شروع شو.
متاسفانه موږ د نړۍ څخه ساته د جنګونو وینو که په اروپا کې دی، اوس په دې وروستیو کې د خپل په دې منطقې کې البته د افغانستان پاکستان ترمنځ، اوس د ایران او د امریکې او د اسرائیلو ترمنځ دغه جنګونه پرته له شکه چې اقتصادي زیانونه هم دغه هیوادو ته ګرځوي، او اوس خو د نړۍ ټول هیوادونه هم لکه یو بل سره وصل دي، یعنی د یوه قریه یو دهکدې شکل لري. نو کله چې یو هیواد کې ستونزه پیدا کېږي، له هر اړخه کې چې د امنیتي، د اقتصادي، د ټولنیزې، دا ستونزې به ټولو ته خپرېږي. متاسفانه افغانستان ستونزې زیاتې دي، ځکه چې افغانستان هیواد په وچه باندې مهات هیواد دی، او موږ د پخوانه تر اوسه دا ستونزې هم درلودلې، او عمده عوامل د ستونزو همدا دي چې یو هغه ګاونډیانو سره بالخصوص د پاکستان هیواد سره من با وجود چې هغه تړونونه درلوده، خو سربېره په دې تړونونو هم دا هیواد هیڅ وخت د خپل په هغه تعهداتو باندې دوی ولاړ نه و ستونزې جوړولې، تر څو چې د وروستیو وروسته څلورو میاشت نه راپدې خو څلور یا کم زیات میاشت نه راپدې خو دا لاره متاړه شوه. موږ د ده تاثیر د افغانستان په اقتصاد باندې ولیده، او هم د پاکستان په اقتصاد باندې د هغه ډېر تاثیر هم ولیده. خو بیا هم افغانستان وکولی شو، لکه چې پخوا البته جمهوریت په شلو کلونو کې هم په دغه مسایلو په دغه لارو باندې کار شوی، خو د چابهار بندر ځکه چې هلته هغه ابتدایي امکانات برابر شوي یو اندازه په اصطلاح لاست شوی، و خو په هغه لارې باندې څه کار وشو او هغه مسیر وصل شو. خو که چیرې خبره لنډه کړو، اوس د اسرائیل او د متحده ایالاتو بریدونو له کبله په ایران باندې نو دلته دغه ستونزې لا هم زیاتې کړې. په مجموع کې زه غواړم د موضوع د دوه دریچونو یا دوه آدرسونو مهربانه یو دا چې دلته باید مغالطه نشي چې یو من تجارت لرو، یو ترانزیت لرو. افغانستان دا خواده دی چې یو وارداتی هیواد دی، متکی به بهرنی وارداتو دی. 40% شاوخوا که من صادرات لرو، چه آغاز من صادرات هم تدیر بری ده زمان گواندیانو تا دی او ده منطقه ده نگده هیوادونو تا دی او زیاد زمان وارداتم چی دی ده هم پخوا البته آقا اول درجه که پاکستانو چی بوس ده دستون چی را پیدا شویدی اولاره و ترشوی و زمان تجارت ده ده را ده زیاد برخه ایران احتواقی بیا دویم قدم که ازبکستان ده بیا قرغزستان دی او د منځنۍ اسیا د نور هیوادونو دی خو د وارداتو من کولای شو چې هغه مصرفي اقلام چي دي خصوصا خوراکي مصرفي اقلام چي دي دا د اسیا منځنۍ اسیا د هیوادونو را وارديږي په دکې به ډیره عمده او جدي ستونزه برامنځته نشي ځکه چې من داسې اقلام ډیر زیات نه لرو چې هغه د اروپایی هیوادونو نه یا امریکایی هیوادونو نه افغانستان توارد چی نو پده که من به زیاد ستون زو نلرو خو یوه ستون زشته چه آقا یواز پا افغانستان نده آقا به طول هیوادونی آقا ده قیمتونو یا ده توکو ده بایو لورتیا ده مثلا واس من گورو چه نفت تقریبا ده پینزاتیا و تا دلار شو خو تا بوشه رسی دلیده نو ده بیا دا یواز دست نده چه دا پا افغانستان بند تاثیر که دا نرای پتول هیوادون بندی تاثیر که دا آسیا جنوب هیوادون بزیاد دنه متاثر شید نو دا واردات دغه هیوادون نکیگی اوه نزیاد استون دا بده که پیدا نشی من کولای شو چی آقا دخپل ضروری اقلام طول ده زینه هیواد که ده نفذ په هیواد که امکار کیگی آقا تولیدات شده و ده تولیدات کولشی چه از اون آقا خالیگاوی اشباع که دویم مسئله ده ترانزیت مسئله ده چه ده دیره مهم مسئله ده ده ترانزیت مسئله که پخورا زکه چه کراچه بندر افغانستان امدتن دو اساسی لارو پواسطه آزاد و بو توسلیگی چه آقا یو ده کراچه بندر ده او دویم ده اندر چابهار بندر ده چه در طریق ده آزاد و عبوس را وصلید دره این بیسه فره این مسیرون هم شده چه آغام که چه ره منگه اتاس یادو لرو ده جمهوریت پا وقت که پا آغا بانده یو اندازه کار روشه چه آغام ده خزر و ده خزر و تا یا ده خزر منطقه تا البته ده ده افغانستان ده تورغنده بندر لطریقه ده
استاذ بهیر له ترکمنستان نو خضر بهیر ته لغی نه گرجستان ته گرجستان ترکیه ته استانبول ته
بله بالکل دا مسیر چې دا لاجورد نوم دی یا دیږي او دا مسیر د ډیر پخوا کلون نه په مسیر باندې افغانستان باندې افغانستان ته یا پخوانی البته پخوانی جغرافیه چې وخت په دې هیوادونو ته دلته دا تګ را تګ وکیده دلته صادرات و واردات له دې طریقه وکیدل کله چې د جمهوریت په کله نو کې دغه ستونزه د پاکستان سره د زیاتی دله دیغه واخو باج صدره پر د چې امریکا یو تفاهم یو کې د چابهار بندر البته د تحریمون نه لري وساته د افغانستان لپاره ځکه چې متحد ځواکونه لته وو خو اگر چې تر اوسه ما مسله یو اندازه محسوس ده خو بیا هم د دې لپاره چې هغه بیا موږ باید هیڅ وخت یو لارې باندې اعتکام نه لرو بیا د پخوانی حکومت تنده باندې کار وکړي یو تیم جوړ شو په دې باندې کار وشه چې موږ د لاجورد لاره باید دوباره بیا باید احیا کړو که چې دا ډېره اوږده لار ده خو لار ده نو باید په دې باندې کله چې نورې لارې مسئله نه وي په دې باندې کار وشه نو اوس د باندې غواړم چې اشاره وکړم چې دغه لار موجود ده خو د دې لارې د خلاصولو د خلا خوشته خو د لارې چې څنګه موږ پلی کېدلی شو او څنګه ترې ګټه پورته کولی شو هغه بیا بېله مسله ده چې هغه بیا هم حقوقي اړخ لري هم تخنیکي اړخونه لري چې په هغه باندې باید کار وشي او هم اقتصادي اړخونه لري دا درې اړخه عمده درې اړخونه چې د باندې باید کار وشي تر څو چې افغانستان وصل شي خو بیا هم که چېرې یو قدم بېرته شاته شو په کراچۍ خو نه غږېږو هغه خو لار بنده ده او د چابهار کې چابهار تر اوسه هم په خبرونه چې رسېږي تر اوسه دا بندر کار کوي باوجود د چې چې بریدون هلته هم ترسره شوي دي خو بندر تر اوسه هم خلاص دی تګ راتګ به کېږي خو څنګه چې دا د جنګ لیدلوري ته موږ ګورو دا به یو څو ورځې نور به دوام وکړي او د ده دوام پرته له شکې چې ستونزې را پیدا کوي اختلال رامنځته کوي کله چې اختلال هم رامنځته شي او هغه ترانسپورتي یا ترانزیتي موټرې که چېرې لیرګاډي دا پاتی دا خپلم بیا په تجار باندې تاثیر کوي زمونږ تاسې خصوصي سکتور دا وخت نشي د پاکستان رژیم دا د افغانستان باندې د لارې وته لیالته د موږ تاسې د تجارانو ډیر زیات هغه کنټینرونه پاتې شول، خو دوی اجازه ورنه کړه چې هغه انتقال شي افغانستان ته. بیرته بیا هماغه مبدای و دو ته الیشي دا بایدال ته انتقال شي، او دغه انتقال یو تعداد د انتقال امکانات نه و، ځکه چې هغه د خپل مصرف نه پوره کوه. هغه خو په هغه شکل پاتې خود
مهرباني وکړئ تاسو ادامه ورکړئ.
په د چابهار باندې نو دغه کار دغه اختلال چې رامنځته کیږي، یعنی یو ضربه هلته خصوصي سکتور وخوړه، که چیرې دا بله ضربه بیا هلته وخوري دا بیا به اندازه زیاته البته درنه به تمام شي. زموږ په خصوصي سکتور په وګو باندې او په ټوله کې د افغانستان په خلکو باندې، خو باید دغه شینه باید مخکې د مخکې جلوګیري وشي، او په د امکاناتو باندې یعنی باید پیشبیني وشي که چیرې یو ځای کې یو بحران یو امنیتی بحران یا ستونزه پیدا کیږي، یا مخکې نه باندې باید توجه وسیږي. دا د دولتونو وظیفه هم ده، البته دنده یې ده چې دوی باید متوجه وسیږي. سیاسي اوضاع باید وڅېړي د منطقې او د جهان، تر څو چې په دغسې حالاتو کې یا د خپل اقتصادي سکتور ته دوی یا د خپل لیدلوری تعیین کړه، تر څو چې دوی زیات متضرر نه شي. یوه بله مثلا زه غواړم دسپلند د غوړم چې تاسو سره
مهرباني
وکړم چې د دغه درې لارو تر څنګ بیا یو بل لارم لرو چې هغه موږ تاسو کولای شي چې افغانستان د نړۍ هیوادونو سره ونښلیږي چې هغه د ریل پټلۍ له طریقه ده. ټول هیوادونه چې ګورو دوی د حلقوي ریل پټلۍ چې دی بل اخره د سیمې هیوادونو سره وصل کیږي، چې هغه بیا د سیمې د هیوادونو له طریقه بیا د نړۍ ټولو د منطقې هیوادونو ته او د نړۍ ټولو هیوادونو ته چون د ریل پټلۍ د وصلېږي. نو که چیرې افغانستان کې په د باندې بیا کار وشي چې دغه حلقوي دا ریل پټلۍ په د باندې کار وشي، سرمایه‌ګذاري په د باندې کار وشي، یا دویم قدم کې بیا په د وصلولو باندې چې اوس افغانستان مثلا د تورغندۍ له طریقه ترکمنستان ته وصل شوی دی، او د خواف او د یو تعداد نور بندرونه چې د اوس حضور د ذهن زمان نشته د دو له طریقه هم فعلا وصل شوی دی د ایران سره. خو که چیرې دغه بیا وسط ورکول شي مثلا د ازبکستان سره دا کار وشي د نور، نو د دغه طریقه هم که موږ وکولی شو چې افغانستان ونښلو، بیا دغه ستونزې چې د اوبیزو بندرینو له طریقه یا محدود کیدلو یا تړلو له طریقه افغانستان ته پیدا کیږي، بیا دا موږ کولی شو چې اندازه محدود کړو. نو مثلا دا یو قوي اقتصادي ستراتیژیک پلان ته ضرورت لري چې په دې کې لنګ مهاله حداقل 15 کال او اوږد مهاله تر 15 تر 20 کال پورې هغه په نظر کې ونیسي، په دې باندې کار وشي هم د اقتصادي لحاظ هم د حقوقي لحاظ چې هغه مهم برخه یې ده، په دې باندې کار وشي، تړونونه لاسلیک شي، د نن په هېواد کې د اقتصادي لحاظ پانګه ورته زمینه پانګونه پرې وشي، هم کورنۍ یا هم بهرنۍ، تر څو چې دغه لارې جوړ شي، وصل شي، که ریل پټلۍ ده او بل که چیرې موږ د لاجورد لارې باندې اوسم، دا زه فکر کوم داسې تجربې دي. ګرچې بد حوادث دي خو کولی شي چې ښه درسونه سړی ترې واخلي، په ده باندې کار وشي چې موږ وکولی شو دا د لاجورد لارې باندې په ده باندې کار وشي. هغه تړونونه چې دغه هېوادونو سره مثلا د ترکمنستان هېواد سره، قفقاز او د نور هېوادونو سره چې بالاخره دا هغه سیم ته خزر سیم ته دا وصلېږي، په ده باندې حقوقي لحاظه کار وشي. نور باندې باید خپل پلانونه باید وسي چې پلان مهال کې څومره کار وشي، وسط مهال کې، اوږد مهال کې په ده باندې کار وشي. او بل دا چې زموږ د تخنیکی لحاظ از موږ ظرفیتونه جوړ شي، ګوره د اقتصادي لحاظ موږ هر افغانه یا هر ډالر چې موږ مصرفو او باید کوشش وکړو چې په شکل بیرته هیواد ته دننه شي. دا په دې معنی
نه
چې موږ د خپل جنس د خپل د لارې له طریقه د افغانستان ته مردونه پورې یا سرحدات پورې ورسو، بیا هلته د بل هیواد په لارې کې هغه بیا انتقال شي. فکر وکړئ چې موږ د خپل هغه سهم چې د ترانزیت له طریقه یا د کرایې له طریقه موږ اخلو، هغه یو اندازه کمیږي. نو که چیرې موږ د معیارونو سره ځان برابر کړو، تخنیکي امکانات ټول برابر شي، بیا د موږ لارې کولی شو چې په دغه مسیر باندې تردد وکړو، بیا دغه مصرف کې هم دلته د کار اشتغال زمینه مساعدېږي، هم دلته د تخنیکي مسایلو د پراختیا زمینه مساعدېږي، او هم هغه پیسې یا هغه پانګه چې زموږ ګاونډیان ترسي یا به کولی شي موږ هېواد کې بسیار کړو.
ډیره ډیره مننه استاد بهیر، جامع معلومات مو وړاندې کړل. ځینې پوښتنې پاتې شوې. ایوا دا د افغانستان تقریبا وایوس 80% وارداتي هیواد ده، 40% صادرات لري. دغه افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی دی؟ سبب یې چې شیدی د کلونو لسیزې جګړې، نور اقلیمی تغیرات که څنګه؟ او بل یو عمومي پوښتنه لرم، دغه اقتصاد او تجارت، خصوصا تجارت د هیوادونو ترمنځ د سیاسي تګلارو په ټاکنه کې څومره رول لري؟ که چیرې داسې ویل کېږي که هیوادونه د تجارت او اقتصاد له لارې سره همبستګي ولري، سره تړل شوي وي، بیا د شخړو او شخړې رامنځته سي ترمنځ هغه بیا حل کېږي، او که چیرې د اقتصاد له لارې سره بیل وي، جدا وي، بیا شخړې کله ناکله رامنځته کېږي. اوله دا چې افغانستان ولې وارداتي هیواد پاتې شوی، او دوم په سیاست کې د هیوادونو ترمنځ د اقتصاد رول. مهرباني کو استاد.
دلته خو مختلف عوامل دي چې افغانستان یو وارداتي هیواد پاتې شوی، پرته له شکه چې د څلوېښت پنځه کلنې جګړه د یو دوامده عوامل دی، ځکه چې دا څلوېښت پنځه څلوېښت کاله جګړه صرف په دې باندې خاتمه پیدا نه کړه چې دا جګړه و په افغانستان کې. دلته زیربنا له منځه لاړې، دلته رژیمونه تغییر شول. عمده خبره رژیمونه تغییر شوه. هر رژیم چې هلته وه دوی خپل پلانونه، یعنی لس یا شل یا پنځه ویشت کاله هغه دوام وکړه، دوی خپل پلانونه درلودل، د اقتصادي لحاظه، د امنیتي لحاظه، تخنیکي لحاظه، دوی خپل پلانونه درلودل. نو کله چې دا رژیمونه تغییر شول، تاسو خو ولیدل چې بیا دغه پلانونه چې وو، د پلانونه ټول د بینه لاړل، په هغه باندې بیا کار نه شي، بیا د سره، یعنی هر څه یو نقطې ته رسېدل، بیرته بیا د سره به شروع کړي. نو دا خو زمان دی، کله موږ هر څه کولی شو چې بیرته راوګرځو، خو وخت خو راګرځولی نه شو. دغه لحاظه دا ټول شیان کلونه کلونه په موږ باندې وتپل شول، پاتې شول افغانستان داسې وارداتي هیواد پاتې شول. دا یو اړخ زیربناوی له بینه لاړې. افغانستان کې مثلا د افغانستان عمده منابع چې دي، که چیرې موږ وایو ډېره طبیعي منبع چې ده د افغانستان اوبه دي، که چیرې موږ دته وګورو ډېر د اوبو د مدیریت په برخه کې چې کار وشه، باوجود ده چې دننه کورني جنګونه وو او په هغه باندې بهرنۍ مرستې په هغه باندې نه کېدلې، د اوبو مدیریت و، د اوبو مدیریت موږ او تاسو موږ کولی شو. د افغانستان تر اوسه د برېښنا خپل واردوي د نورو هېوادونو نه، ډېرې ډېرې پیسې هر کال د افغانستان نه وځي. نو که چیرې د افغانستان د اوبه مدیریت شوی وای، په ده باندې کار شوی وای، په ده باندې سرمایه ګذاري شوی وای، پرته له شکه چې دا عمدتا دوه اساسي منفعتونه افغانستان ته درلودل، یو دا چې یا د برېښنا د افغانستان برېښنا به نیازمندي به مرفو کوله، دا یو. دویم دا چې منګ او تاسو کولای شو چې د خپل د زراعت د مینه مسایده کوو. منګ ته ګورو په ټولو ولایتونو کې حالت چې زراعت په اوبو او زراعت دی، البته للمي زراعت نه دی، اما نشي دوی ترې ګټه پورته کولای. که چې اوبه راځي او دی بل دا هغه سیلابونه چې راځي، ځکه چې د اوبو مدیریت نشو، او سیلابونه چې راځي، سیلابونه دوه ستونزه رامنځته کوي. یو دا چې هغه کرونده چې په هغه کې زراعت کیده مالداری به و آقا ده مینه به دویم ده چه آقا اوبه چه وی چه آقا باید حفظ شوی وی زخیره شوی وی آقا اوبه باوجود ده در تفتن چه تخریبات را منسه که آقا اوبه هم ده افغانستان ده سرادات نبیرون روزی. نو دویم ده تا ده بانده کارو نشه. دریم ده سی لند لنده که چه رو ویم. دریم ده چه منگ ده نه پیواد که به تولیدی برخه بانده زیاد کارو نشه. دیر آسانه زکه چه دلتا کله کله به داسې و چې ډېر یو قوي مرکزي حکومتونه به نه وو، دلته دا زیاد به خارجي وارداتو ته به زمینه مساعده کېدله. تر ډېر ابتدایي شیانو پورې چې هغه مثلا د لاس مینځلو مایع یا مواد یا صابون، تا چې ډېر ابتدایي شیان دي چې د ده تولید کېدای شي چې په هر وخت کې په یو هېواد کې وشي، خام مواد وارد شي، خام مواد هم د دننه هېواد کې کېږي چې تولید شي، دا محتا د بل هیواد نه واردېدل. دا په دې معنا ګورې دا دوه ستونزې وارد کوي. یو دا چې مصرف یو عادت رامنځته کېږي، او بل دا واردېږي. دویم دا چې د ده په څنګ کې خدا چې ته واردوې، خو ته مجبوره چې خارجي معتبر ارز صادر کړي، یعنی دالر. ته وخت چې د خارجي از صدره خود خپل د ټاپ اقتصاد باندې خپل منفي تاثیر لري، نو دنه په یو وخت کې په تولیداتو باندې کار ونشه. دلته یو وخت مثلا موږ او تاسو هغه د معدن چې دی معدن باندې په پیمانه چې باید تخنیکی مطالعات شوی وای، ځکه چې وخت نه مسایل امکانات به نو د هر لحاظ باغ باندې اخر مطالعات بچو وای د البته د شناسایی د لپاره به بالا د دویم قدم کې داغه د حقوقي لحاظ داغه د قراردادونو باندې چې باید کار شوی او داغه په استخراج باندې چې زیات کم کا روزګور مدنونه خو سید استخراج کیږي. خو د دې تر څنګ موږ یوازې باید ته نه ګورو چې موږ د ځمکې لاندې چې وځو ته د یوازې ځمکه کم دی داغه د لاندې یا طلا یا هر معدن چې د استخراجي ته خو بیا عام وګوره کله چې دغه د استخراج کړ د دې په ځای کې چې پاتې کیږي دلته د دې په ځای کې یو خرابي پاتې کیږي چې دا د مویزیستی ورانه دی تبایی ده. یعنی ته د باندې باید دې ته کارو چې آغاز مکه د زراعتی حالت نه بیرته خارج نشي که چیرې د لاندې نه تا طلا یا زیرمه هر څه چې د سرویس بیرته باید د په دویمه پروژه باید همزمانه د دې سره روانه شي بیرته د دې په دغه باندې کار وکړي د دې په هیا کولو باندې کار وکړو تر څو چې موږ آغاز مکه د زراعتی لازه یا د هر فعالیت چې په باندې کېږي آغا دام نشي. نو دغه مسایل باندې ګوره د باندې کار نشي افغانستان وارداتي هیواد پاتې شي وارداتي هیواد پاتې شي او نن تر ننه موږ تاسو دغه ضرر وینو خلک متضرر دي او دا دغه نجی ګرشي اوس چې موږ ګورو یو اندازه په باندې کار شوی د نه په هیواد کې په تولید باندې کار کیږي خو بیا هم تولید چې کیږي تولید ته بیا موږ برېښنا ته ضرورت لرو. برېښنا لپاره بیا چې چیرې موږ یوازې په د باندې اتکاو کو چې دبل اسکاره موږ استخراج کوو دا مصرف دا خو بیا ما د افغانستان او هوا او د شانو ته باید نظر وکړو. باید آسانه ای که دا دی چې دوه درې ګټې ترې پورته کړي چې د افغانستان د اوبو په مهارولو باندې مدیریت باندې باید کار وشي. دا لنډ وایم درې ګټې لري، هم برېښنا جوړیږي هم زراعت جوړیږي او بل دا چې موږ دا باید ډېر نه کړو کله چې موږ د اوبو بندونه جوړو د موږ اوبه مهار کېږي د موږ ګاونډیان راځي چې د موږ سره د میز په مذاکرې په میز باندې کښېني او کله چې دا نه وي هېڅ وخت دوی درشته نه اودري. یعنی دا یو احرام د فشار هم کېدای شي او دا حق دی د هر هیواد حق دی. موږ ګورو چې متفاوته بېلګې موږ ګورو مثلا په ایران کې چې د خپل لا د هستوي سیستم باندې کار کوي او وایي دا د موږ د اقتصادي موخو کار څه چې وایي زه په هغه باندې زه یو نظامي چارو کارپونه خو هغو غواړي چې دغه امکانات نه ګټه پورته کا او بل دا چې بازارندگی را منځته کا او وسیله د فشار هم شي تر څو چې هیوادونه دته ته دغه کې په اصطلاح مجبور یې کې چې تا سره د یو مساویانه موقف په حاله کې تا سره د میز شاته کینی او تا سره خبرې چې دا شی نه و اما اوس ورو دا شی را منځته کیږي. موږ وبچې مدیریت کې دا شی رامنځته کیږي که چیرې موږ بل مسله فعالیت موږ د پاکستان سره کوو لارې پرې بندوو ګچې ستونزې دي داس نه ده چې دا شیان ضرر نه ضرر رسي خو هغه هم دا کیږي هغه هم تا تازریږي د ډېر امتیازات ورکولو. نو که چیرې موږ دا کارونه وکړو موږ دپاره بیا هغه لارې خلاصوي زموږ هویت البته زموږ ستراتیژیک هویت هغه برامنده کوي چې موږ بیا د خپل قدرت او د خپل موقف موږ ودلی شو منطقي
کې. ډیره مننه استاد دریا خان. تاسو رښتیا ما ته ویلي وو چې نیم ساعت وخت لري که کولای سي پاتې سي موږ سره نو ډیره بخایي څو دقیقې نور هم ځینې پوښتنې دي ګران اوریدونکو را لېږلې دي که په ځواب کې موږ سره مرسته وکړي. یو ګران مخاطب لیکلی دی موږ ورته ویلی چې په افغانستان کې احتمال لري چې به یې زیات شي. هغه بیا وړاندیز کړی هغه لیکلی دی چې بخښنه غواړم سلامونه وخت مو په خیر، فقط دولت د نورو خدمتونو تر څنګه په هر ولایت او هر ولسوالۍ کې یو سټور یا شرکت وټاکي د هر جنس موادو څخه چې خپل پر ټاکلي نرخ نامې باندې خرڅ کړي تر څو شخصي دوکانونه یا شرکتونه مجبور شي چې ځان ورسره عیار کړي ځکه اوس پر شخصي ځایونو باندې هیڅ اعتبار نسته. د ګران نوریدونکو او مخاطب مخترلي ګلی او نور مخاطبینو هم ویلي دي چې نرخونه باید کنټرول سي د احتکار مخه ونیسي ځکه کله ناکله د اقتصادي اوازي او خبرونه چې هم په اقتصادي وضعیت باندې تاثیر کوي. د ویلي چې دولتي شرکتونه د خپل نرخنامې په اساس فروش وکړي او نور شخصي دکانونه او مغازي د ځانو سره یار کید کداغه وړاندیز وڅېړو د بسومره موثر وي دی بایو د لوړوالي د مخنیوي لپاره استاد
آزاد بازار مسئله ده دولت یو حد پوری کولی شي کنټرول کا گرچه څه وایم دا مسائل داسې باید تشریح شي چې د قوانین باید واضح وسی کې د هر چی په ارتباط باندې که افغانستان کې تجارت دی ترانزیت دی کار مسئله در دنه بازارونه دیده باید واضح شي مثلا من د کوم بازار نه پیدا وکړم مثلا په خو که هغه واضح و قانون هم واضح و چې یو مختلط بازار تقریبا داغه نه پیدا وکړي فعلا ځنه پوهیم د حقوقي لحاظه دا باید تشریح شي چې کوم بازار نه موږ بیا نه دا دولتو مکلفیت دی چې دوی باید واضح چې موږ کوم فرق نه پیدا وکړو دا یو مسله دویم دا چې پرته له شکه نرخونه کنټرول شي او د باندې کار وشي خو د ده نه عمده مسله عمده مهمه مسله دا ده چې استراتژیکی زیرمی پا آقا بانده باید کار روشی من گفت تاسی یوه تجربه در کرونا پا وقتی البته طول نره دلو دل افغانستان هم دلو دل چه در نور تجربه تر سنگ چه آقا دیر نوختون ای را منزده که در نره پسطه یو دا چه در ننه په حیوادونو که آقا استراتژیکی زیرمی چی دی هر حیواد چه استراتژیکی زیرمی دلو دل دوی کمتر متضرر شد استراتژیک زیرمی هم د غذایی مواد دی هم د طبی مواد دی د ټول مسائل دی که چیرې دغه استراتیژیک و زیرمو باندې کار وشي دننه په هیواد کې دغه مسائل موږ ولرو مثلا متحده ایالات د نړۍ په سطح ډېرې غټې زیرمې دوی لري او پروایې ورته زیاته نه راځي که چیرې د اوس مثلا د هرمز تنګی وتړل شي که اګرچې هغو لریم دي خو بیا هم د هغو نه 50% د نړۍ د ماغ نه سپلای کېږي تر تاثیر نگه دو عمده مسئل دی یو دا چه آقا لری یو لری دی دو عمده چه آقا دیر غطی زیر می لری نو کلا که هر حواد زن تا دا زیر استراتیجیک زیر می لری و دو دنه پا داغ بحرانی حالاتو که تری گتا پورتا وشی دا حوادونو لاس برای البته واضح کهی افغانستان که پا دا بانده باید کار وشی منگ پا طبیعی حوادس هم چی و پا آقا بانده منگ افتاسه کلا چه سوار سکالب داد سیر و سکلنو که هم سیلابونه وشل هم زلزله وشو نو دلتا چه آقا در زونو پساتی استراتیجی که زیر میوسی گی و آنی البته پر لنگ وقتی داغ خلکو تا داغ مرسی وشی بیا دلتا هم دزایاتو مختیوه کیگی یا کچه رو چکیگی او بل ستونزی من رو منسه کیگی نو دا مسئله بانده کاروشی دا به دیر به حوادی خلکو پر گفی
ډیره ډیره مننه استاد سمون سره هم په دې خبرونه کې برخه واخیستله ان شاء الله بیا هم غواړو چې موږ سره په نورو خبرونه کې اوسې یو جهان مننه استاد ډیر تشکر
تاسو مې روانه ته البته د وخت د محدودې فرصت کې اتمن تاسو خدمت کوم
تشکر ډیر مننه ډیر درنو اړوندونکو تاسو د تاسو مایکروفون تاسو په خدمت کې په خبرونه اوري په دې خبرونه کې په خلیج او ایران کې د جګړې تاثیر د افغانستان په تجارت او اقتصاد باندې څېړو یو شمیر ګرانو اوریدونکو غږونه را لګلی دي خپل پیامونه را لګلی دي هغه اورو او خبرونه ته ورځو زه له همکارانو غواړم چې د اوریدونکو غږونه خبره کړي وخت پاپونه
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې چې جوړ او روغ اوسې فراویت بکوا ولسوالی څخه مال دغه تیر ول دی ګرانسی د پچیش په خاطر دونه ګرانسی وی تقریبا چې یو نیم لیټر په یو شل شل افغانۍ لګیږي نو دې دغه ستوم د چی شي ده
درنو اوریدونکو تاسو مایکروفون تاسو خبرونه له ازادي رادیو اوري په دې خبرونه کې موږ سره ملمو د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپوه دریا خان بهیر تخنیکی همکار مې راته وایي چې په برلین کې د پوهنتون استاد او سیاسي کارپوه اسحاق اتمر صاحب موږ سره په لیکه وصل دی. استاد ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړی او په دې خبرونه کې له موږ سره استی. استاد دغه جګړه پیل شوه په خلیج کې په ایران کې مخکې د افغانستان تجارتي لارې له پاکستان سره تړل شوې دي له څلور نیم میاشت کېږي او افغانستان تاجرانو مخه کړې و د چابهار بندر ته. اوس اندېښنې دا دي که دا لارم ټکنۍ سي د افغانستان تجارت ټکنۍ سي، افغانستان 80% وارداتي هیواد دی، څه تاثیر به ولري په اقتصاد باندې او په بیو باندې د افغانستان په بازارونو کې اندېښنه سته چې دا بیې به لوړې سي؟ استاد ستاسو نظر.
بله یقینا جنگ او جګړه خو په د ټول مناسباتو دغه جملې نه په اقتصاد باندې ډېر تحصیل لري، لیکن خبره دا ده چې تېره ورځ خپله د طالبانو وایاند دا خبره وکړه چې زمون تجارت د ایران سره اغېزمن شوی نه دی، د پټۍ د لارې نه، یعنې د ټرین د لارې نه زمونږ اموال او تجارت ایران سره ثابت دی. خو په هر صورت زه فکر کوم چې که اوسه پورې ثابت وي نو دا راتلونکي کې اغېزمن کېدای شي، او جګړه خو طبیعي ده چې دغه تاثیرات لري، ځکه د مصرفي موادو هغه په ایران کې هم کمبود احساسېږي، ځکه په خپله د ایران په بازارونو کې هم دغه مواد او توکي کم شوي دي. البته جنګ په دې باندې ډېر زیات اغېزه کړی او اغېزه لري، سره د دې نه چې مونږ پخوا خو د پاکستان سره هم تجارت درلوده او د یو برآورد په حساب ایران سره تقریبا تیر کال کې افغانستان 3.5 میلیارد ډالر تجارت درلوده، یعنې د هغوی ځینې مونږ دا توکي واردول افغانستان ته. نو دا طبیعي ده چې جګړه تاثیر کې یو خو د پاکستان لاره بنده دی، بل خو په خپله ایران کې هغسې مثلا اقتصادي مشکلات دی د جګړې د وجې نه.
ډېره مننه استاد. د موږ یو شمېر مخاطبانو او اوریدونکو موږ ته پیغامونه را لېږلي په لیکلې او صوتي بڼه باندې. استاد اتمر که چیرې ستاسو خوښوي دغه د یو اوریدونکي پیغام به واورو او بیا به خپلې خبرونې ته دوام ورکړو.
السلام علیکم. الله جی ورورې وزن در کې ستاسو د ټولو د ازادي راډیو د کارمندان څخه یو جان مننه چې تاسو موږ رغمو د دغه اندازې ورساوه، او بیا هم را موسم در قوام وره چې بستای اوسم امارات شرواک زیلای وزنه ور کی چې دا ستغه کار د اقدام وکي ستغه سره ولار سوله تمندیان او د خلکو ته باید شتنګ جزا ور کول شي چې ولې دا پرز روزه تز د مسلمانان دوی نه وړي او شرای او ځانته راځي کوي ځان چوړي ولې سیدا سکي د خار دی چم د کند ژغ ناوري اوس دې غره کم کوي هي خدا سنه کې خلک پکر ته مجبور کړه. ایا جی ایا جی واد له شد زنا و ته مجبور کړی جالو کان موږ بینو په بازار کې ګرځي مثال خبره په وشو به شي خطابه سي یا جی په لواتت ته پار یا بل خدا دا ګرځا وځي څه ده چې دا چې دا غره کم واد د ناوري را راته کړی دي شان ګران کړی دي د مسلمانانو د رقم دا شان ته مجبور کړی یا زنا و چې مجبور کړی سجه یا کوچنیان لکوانې ولې واته ته مجبور کړی هغه خاص په دغه وجه باندې نور هیڅ شی نشته نو سړی خدا نه کوي نو بس ودغه د
استاد ډاکټر صاحب اتمر د یو ګران اوریدونکي شکایتونه مو اوریدل. شکایتونه ډیر دردونکي دي. هغوی غواړي چې چارواکي په افغانستان باندې حاکم چارواکي نرخونه کنټرول کړي. تاسو څه فکر کوئ چې نرخونه چې کنټرول سي دا به ډېر مؤثر وي او که نه په بازار کې مواد او عرضه لوړه کړای سي کومه به ډېره مؤثر وي د بازار د کنټرول لپاره؟ استاد اتمر
دوه درې خبرې. یو خو د دې ورور یو خبره ځکه زه تاییدوم چې کله چې مشکلات په ټولنه کې ډېر شي، اقتصادي فقر شي، خلک هغه هر کار ته لاسه چې یعنې په هغه کې غلا جرم دغې کوم خبرې چې دي ورور وي هغه د هغه د ټولو احتمال او امکان شته دی. بل دا خبره ده چې زمونږ تجاران کله چې دوی مواد ولري دوی کوشش دا کوي چې مواد زر وپرل شي او دوی فایده او ګټه پکې وکړي. احتکار په طبیعي ده یو خو د یو مسلمان دپاره احتکار ښه نه دی، بل د روژې په میاشت کې احتکار دا سمه خبره نه دی. او که مواد او یعنې د خلکو د ضرورت مواد په بازار کې ډېری خپله د نرخ د کنټرول سبب ګرځي، اما که مواد او توکي بازار کې نه وي یا د خلکو د ضرورت مواد، دلته نو قیام هېڅ شی کولی نه شي. که څومره تاسو هغه کې کنټرول وکړي، هغه کنټرول کوم ځای نه نیسي. په دې معنا چې مواد به نه وي بازار کې، چې مواد بازار کې نه وي نو د قیام کنټرول څه معنا لرلی شي؟
ډیره ډیره مننه استاد. یو بل ګران اوریدونکي پیغام به واورو، وګورو چې هغوی څه ویلي دي.
السلام علیکم شه جوړ خیر رپی الله خوري شهر پانون لوګر ولایت مرکز څخه مې تماس کیمه. د کوم څه د پارس په خلیج کې جګړه روانه ده، دغه په ټول افغانستان خصوصا په لوګر ولایت کې باید اغیز پرې شي، چې د غوړو جملې څخه خوراکي توکي غوړي هم ډیر قیمت لوړ تللی دی، چې 2200 روپۍ لاس ته راوښکا، او همدارنګه د تیلو بیه هم مخ په لوړېدو دي، چې لننه دوه ورځې مخکې پر 950 روپۍ باندې نن 2000 روپۍ ته پورته شوي دي، نو دا په ټول افغانستان باندې ناوړه اغیزه کړې.
ډاکټر صاحب اتمر په دې باره کې څه وایي؟ ځینې ګران اوریدونکي شکایت کوي، وایي دغه تاجران چې دي دوی هغه مواد چې په کومو نرخونو باندې اخیستي وي، کله چې اوازې سي چې دوی د سپلای یا د اکمالاتو لار ټکنی کیږي یا تړل کیږي، نو هغه په خپل قیمت چې کوم اخیستي هغه پخوانی ګټه لغنه هم څو برابر پکدي ګوچته وي. په دې اکله تاسو وایي یعنی دغه اوازې او دغه شایعات وایي په بازار باندې ډیر تاثیر کوي نسبتا له واقعي نرخونو او واقعي نرخونو وانه نوسانات وایي رامنځته کوي.
بعضې تجاران دغه کار کوي، ځکه دوی هغه توکي احتکار کوي په خپل ذخایرو کې دا ساتي، او بیا کله چې وخت راغی او د موادو نرخ پورته شو، دوی هغه مواد راوباسي او په خلکو باندې په جګه بیه خرڅوي. یو خو دا خبره ده په عمومي صورت کې، مخصوصا په هغه هېوادونو کې چې دغه کنټرول کم دی، یا هیوادونه کې چې دغه د فرصتونو نه تجاران څه استفاده کوي، دا مسله سړی کتلی شي. د افغانستان په مورد کې خو دا د سږ کاله خبره نه ده، چې که سړی فکر وکړي همیشه په افغانستان کې دا کار شوی دی. ډېر پخوانه د 1340 کلونو را په دې خوا زمونږ هغه بې انصافه بعضې تجاران دي، هغوی دغه کار ته دغه احتکار ته لاس پورې کوي او د دغه فرصت نه استفاده کوي. لیکن د دې اصلي چاره دا ده چې کله په بازار کې مثلا عرضه ډېر شي، خپله دغه مواد خود په خوده تر کنټرول لاندې راځي، او څوک نشي کولی چې هغه مواد نرخ پورته کړي. اما کله چې عرضه کمي او تقاضا ډېري، نو دا طبیعي خبره ده چې خلک ولاو د دې نه چې دغه نرخ پورته شي، دوی مجبور دي چې هغه توکي واخلي. اوس کله موږ د جګړې په حساب ګورو، په ایران کې جګړه د تیلو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د ګازو په بیه کې حتمي ده چې دا تاثیر کوي، د غوړیو په بیه کې، ځکه دغه هغه مواد دي چې موږ د ایران نه راوردو. او دلته باید که دولت مداخله کوي، بوټي ګوري چې آیا دغه مواد په دغه ګودامونو کې شته دی که نه شته، خلک یې لري که نه یې لري. په پخوا وختونو کې بعضې شیانو چې هغه خپله دولت کوشش کوو هغه مواد چې ډېر عام وو هغه انحصار خپله دولت سره ولکه، مثلا د تیلو، د بورې، یا مثلا د اوړو یا د نورو شیانو. اوس وختي خو دا یو خو د شل کاله جمهوریت کې آزاد بازار په اصطلاح پالیسي و د اقتصاد په برخه کې، چې هغه هم زموږ د هېواد ته ډېر زیات تاوان رسولی. په همغه وخت کې هم دغه ځینې سوداګر د دغه فرصت نه استفاده کوي او دولت خو بیا ویل چې اوس بازار اقتصادي آزاد دی نو موږ بازار کې مداخله نشو کولی. لیکن دا د دولت مسؤلیت دی، هر دولت چې دی مسؤلیت دا دی چې د دغه دپاره داسې یو لاره او چاره وسنجي چې خلک متضرر نه شي. یا مثلا ځینې هغه شیان خپله دولت لاس پوري کړي چې هغه وارد کړي، د نور ځایونه یې وارد کړي، تجار ته فرصتونه برابر کړي، لارې ورته خلاص کړي، د ګمرک محصول ورته کم کړي. یعنی ځینې ډېرې لارې شته دي چې که دولت وغواړي دولت کولی شي چې سوداګرو سره مرسته وکړي.
مننه ډیر ډیر ډاکټر صاحب اتمر. دیوبل ګران اوریدونکو پیغام به هم وورو ګورو چې څه ویلی دي.
السلام علیکم، زه د روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ نه خبره کوم. د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې د خدای په لاس دا نرخونه یو څه کنټرول کړي. د ښاروالۍ څخه مې دا غوښتنه ده، هر دکاندار هر سړی خپل سار ته لاد دی، که چې شی په زر ورته راغلی، که په لاک خرڅوي، که په دوه خرڅوي، نرخونه در اوسه د خارج څخه په هغه قیمتو باندې را روان دي، ترانزیکونه په هغه باندې پاره دي. خو دلته شی هر یو اسمان ته ختلی دي، که غوړي دي، که نور خوراکي مواد دي، که کودونه دي، هر شی اسمان ته ختلی دي. خو ښاروالۍ ولا هېڅ پام
نکی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول تاسو ته سلام وړاندې کوم، تاسو ټولو کارکونکو ته سلام وړاندې کوم، بیا وروسته ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. پیلم چې موږ دغه ته معلومات ترلاسه کوو د جګړې په اړه، د پاکستان او د افغانستان په اړه چې معلومات ترلاسه کوو، هغه موږ د ځینې وخت د واټساپو له لارې، د چینلو له لارې ترلاسه کوو. خاصا بیا د ستاسو د چینل څخه ډېر موږ ته معلومات راځي، او د راډیو د لارې موږ د ازادي راډیو څخه او د بي بي سي راډیو څخه ډېر معلومات ترلاسه کوو، او خاصا د ازادي راډیو څخه موږ ډېر معلومات ترلاسه کوو. او پر موږ پر ژوند باندې ډېرې اغېزې اچولې دي، چې ځینې د دغه پاکستان د لارې د بندېدو د لاسه یا که پاکستان څخه چیرې یو شی راوړي، نو دوی که څه هم پاکستان څخه یو شی راوړي، خو بیا هم زموږ هیوادوالو پر موږ باندې نور شیان چې هغه د نورو هیوادو سره راوړي، هغه هم پر موږ باندې ګران کړي دي. او بیا بېسیارې بلوډې سوي دي، چې که غوړي دي، که داسې نور شیان دي، بېسیارې بلوډې سوي به یې. او د طالبانو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې دغه به یې کنټرول کړي. او پیلن اوس خو لارې بندې دي، د دغه کباله پر موږ باندې ډېرې سختۍ راغلي دي. موږ د طالبان حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې ژر تر ژر دې بازار کې څېړنه وکړي، او دغه بیې دې راښتي کې سره.
ډاکټر صاحب، د ګرانو اوریدونکو پیغامونه مو واورېدل، ټولو د بازار په کنټرول باندې ټینګار کړی دی. ډاکټر صاحب، دغه خلیج کې د جنگ شو سوي څو ورځې کېږي، په اروپا کې په بیو باندې څه تاثیر کړی تاسو وینئ؟ ما خو خپله په موټر کې څه تیل اچوم، په تیلو کې مې څه داسې لوی د پام وړ لوړوالی نه دی لیدلی. تاسو څنګه هلته؟
دلته خو تر اوسه پورې دغه محسوس نه دی، یوازې د تیل په برخه کې داسې ویل کېږي چې د تیلو بیا په نړیوال بازار کې پورته شوی. لیکن اوس وخت کې خپله جرمني کې یا په اروپا کې داسې کوم ستونزه نشته. لیکن که جګړه دوام وکړي، احتمالات د دې شته دي چې دغه تاثیر ورو سیمه کې او نورو هیوادونو کې دمرای دا پیدا شي، ځکه تاسو پوهیږئ دغه مسیحونه د تجارت مسیحونه که بندېږي، طبیعي دی چې دا په نرخونو باندې او د خلکو په ژوند باندې تاثیر کولی شي. بله خبره دا ده چې په دغه وخت کې هر هیواد کولی شي چې د خپل مشکلات سره سم د خلکو، یعنی د خلکو مشکلات سره سم دوی هغسې لارې چارې باندې فکر وکړي کوم چې خلکو دپاره آسانه شي او ارزانه شي. یعنی دوی د نور بدیلې لارې د هغه مشکل دپاره ولټوي. مثلا اوس وخت کې افغانستان کې اول خو زه په دې باندې ډېر خواشینی په دې یم چې ولې زموږ حق چې هغه زموږ لاره ده، یعنی د پاکستان لاره، دا د طالبان او د پاکستان د خوښې خبره نه ده. یعنی افغانستان د دغه برخه کې نړیوالو مراجعو ته شکایت کوي چې د پاکستان په لار کې دا د افغانستان حق دی قانوني، ځکه مونږ بهر ته لار نه لرو، ځکه مونږ محدود یو او دا زمونږ حق دی. هر څوک دغه لاره په مونږ باندې بندوي، که پاکستان بندوي که طالبان بندوي، دا په حقیقت کې په خلکو باندې یو ظلم دی، د دوی په ستوني باندې لغته ایښودل دي. بل خبره دا ده چې داسې یو جنګي حالات کې مونږ باید بدیل زر تر زره پیدا کړو. اوس که تاسې وګورئ منځنۍ آسیا هېوادونه ډېر پر پیمانه په اصطلاح هېوادونه دي، چې هلته هر شی احتمال د دې شته، تیل، ګاز، مثلا ترکمنستان. شاید چې دا خبره مخکې هم وو، یعنې د افغانستان اوسنی حکومت دغه باندې فکر کړی، لیکن اوس دا ضرور ده چې جدي د باید په دې باندې فکر وکړي چې دا د خلکو ستونزه د په داسې شرایطو کې حل شي. مثلا ترکمنستان نه دوی ګاز تیل واردولی شي، د منځنۍ آسیا هېوادونو نه خوراکي مواد.
ډېره ډېره مننه ډاکټر صاحب اتمر. د ننګرهار د سوداګرۍ خونو د مدیر هیئت لغړی ډاکټر مخلص احمد صاحب سره مو هم مرکه کړې ده، که اجازه مو وي ډاکټر صاحب اتمر دا مرکه به واورو په ګډه. ډاکټر صاحب، آیا ایران کې جګړې او بریدونو په افغانستان کې په بیو باندې تاثیر کړی او کنه؟
سلامونه درناوی، یاده جوړ روغ یاست؟ وغدا چې افغانستان یو وارداتي اقتصاد لري، نو په سیمه کې جګړه یا د لارې بندېدل بلا شک چې ده په مارکیټ باندې، همدارنګه په نرخونو باندې، د سوداګرو او د عام ولس په روحي رواني باندې هم چې ده فشار لري. خدا چې د تیلو، ال پی جی او د انرژي په برخه کې افغانستان یوازې د ایران د لارې واردات نه لري، د مرکزی آسیا هیوادونو، ترکمنستان، ازبکستان څخه هم چې دغه توکي واردېږي. نو په لنډمهال ډول سره به شک یو اندازه تغییر به راځي، نرخونو کې به زیاتوال راځي، هغه هم چې د لنډمهال لپاره ډېر به لږ وي، تقریبا د 15 تر 15% به نرخونه زیات شي. خو که چیرې دغه مسیر اوږد موده وتړل شي، نو بیا امکان لري چې 40% یا زیات کم په نرخونو باندې تاثیر وکړي. خو که بدیل مسیرونه، بدیل لارې همداسې فعال وي، نو زیاتوالی عموما چې دا لنډمهاله وي. او له بلې خوا څخه نه یوازې د لارې بندېدل، بلکې په نورو خواوو کې که چیرې داخلي احتکار وي، او که چیرې د دولت په نرخ کې تفاوت راشي، او یا همدارنګه ترانسپورټي لګښتونه زیات شي، هغه هم چې د په نرخونو په زیاتوالي کې مستقیم اغیزه لري. چې الحمدلله د افغانستان اسلامي امارات حکومت چې ده، د احتکار او همدارنګه د نرخونو د زیاتوالي لپاره چې ده جدي کنټرول عملي کړی ده او عملي کوي، او دغه تشویش د احتکار او د نرخونو خودسرانه زیاتوالي وجود نه لري.
افغانستان کوم اقلام واردوي او په بازار کې ارتزاقي اقلام بیا څنګه ده اوس؟
لکه څنګه چې مخکې مې اشاره وکړه چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، زمونږ زیاتره توکي چې د بهر وادو څخه واردوو، کاغه خوراکي توکي دي، کاغه نور ضروري ساختماني توکي دي، اوړه، غنم، وریجې، غوړي، بوره، همدارنګه درمل او نور ټول ضروري اولیه مواد او نور توکي چې ده د ګاونډي هیوادو، بلاخره د سیمې او نور هیوادونو څخه واردوو. دا چې تاسو ته معلوم ده چې تقریبا د 3 میاشتو څخه راهیسې زمونږ هغه اصلي مسیر د ترانزیت چې ده کراچی د لارې څخه و، هغه هم بند شوی دی، او زمونږ د سوداګرو زیاتره توکي چې ده په کراچی کې او همدارنګ په لارو کې په توقف پاتې شو، په هغوی باندې هم د تنشان، دمبرج او نورې د ترانسپورت د توقف زیاتره جریمې او زیانونه راغلل. نو بلا شک چې ده دغه د مسیر تغییر، دغه اضافي کرایه، اضافي لګښت او همدارنګه هغه رواني تشویش چې سوداګرو لپاره چې ده پیدا شوی، نو دا د توکو په قیمتونو کې، همدارنګه ترانسپورټي لګښت کې، د اسارو په کنګل پات کېدو، همدارنګه د اسارو د نرخونو په زیاتوالي او کموالي کې، دا مستقیم چې ده په مارکیټ کې د توکو او همدارنګه د جنسونو
د قیمتونو په زیاتوالي باندې اغیزه لري، چې بلا شک موږ دا انکار نشو کولی چې نرخونه زیات شوي دي. اتفاقاً نرخونه په مارکیټ کې قیمت شوي دي، او کله کله چې د بعضې تبلیغات هم چې ده په مارکیټ باندې زیاتره اثر لري. دغه ډول نوسانات چې ده نه یوازې په افغانستان کې یا زمونږ په هیواد کې یا زمونږ د سوداګرو لخوا، ده په ټوله نړۍ کې معمول ده چې که داسې جنګي شرایط وي او که چیرې لارې بند شي او که چیرې د ډالر نرخ په نړۍ کې زیات او کم شي یا د توکیو نرخونه چې ده په نړیواله کچه زیات شي، نو د هغه هیواد په مارکیټ کې حتماً چې ده نرخونه چې ده تغییر کوي.
ډاکټر صاحب، افغانستان وارداتي هیواد دی، پاکستان سره لارې بندې دي او جنگ دی. افغانستان پروستیو څلور پنځو میاشتو کې د ایران له لارې واردات کول، که دغه لار هم وتړل سي، افغانستان د خپل بازار اړتیا یوازې له منځنۍ آسیا پوره کولی شي کنه؟ ستاسو څه نظر دی؟
دا چې افغان سوداګر لپاره د ترانزیت نږدې لاره، ارزانه لاره، مسون لاره چې د کراچي پاکستان لارې و، خو دا چې هر وخت به دغه لاره د یو شمېر سیاسي ستونزو او مشکلاتو، امنیتي مشکلاتو له کابله چې ده لاره بندېدله، د افغان سوداګرو ترانزیټي اموال او توکې په لاره بند پاتې کېدله، دوی باندې د ډمرج و د ټنشار همدارنګه ترانسپورټي توقف لګښتونه راتلل، نو د دغه لارې بندېدل د ډېرو مشکلاتو په پایله کې بدیل لارې ته سوداګر مخه وکړه. نو دغه بدیل لاره که څه هم یو اندازه ګران تمامېږي، خو امید لرو چې موجوده کومه جنګونه چې په سیمه کې ده که چیرې دغه هم توقف وکړي، دا هم چې دا یو بله ګزار ده چې افغان سوداګر لپاره په مخ راغی. او زمونږ مالونه اوس هم چې دا اکثره په بندر عباس او لاره کې د ایران او همدارنګه د منطقې د ځینو هیوادونو د جنګ په نتیجه کې په توقف پاتې ده، چې دا هم موږ لپاره زیانمن دي.
بله پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب، چې د ترکمنستان له لارې د ګرجستان او ترکیې کوریدور څنګه دی؟ هغه اوس فعال دی که نه؟
دا چې که بدیل مسیرونه مثلا د مرکزي آسیا هیوادونو لارې چې دا موږ اکثره خوراکي توکي واردوو، دا انشاءالله فعال دی، او دا د نرخونو د زیاتوالي مخه به انشاءالله دغه بدیل لارې چې د لارې څخه سوداګر واردات وکړي تر یو حده پورې چې دا مخنیوی کېدای شي.
درنو اوریدونکو، د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت غړي ډاکټر مخلص احمد سره مو مرکه واوریدله. تاسو له ازادي راډیو ستاسو مایکروفون ستاسو خبرونه اوري. د برلین د پوهنتون استاد ډاکټر صاحب اسحاق احمد را سره په لیکه دی. ډاکټر صاحب، څو دقیقې پاتې دي د خبرونې، که کوم پیغام لري چارواکو ته او د بازار د کنټرول د نرخونو د کنټرول په اړه، چې په اوسنی حالت کې چې لوی خوا د پاکستان سوداګری لارې تړل شوی دي او بل خوا په ایران او خلیج کې جګړه ده، په داسې حالاتو کې که تاسو وړاندیز کوئ مهرباني، لنډو څو جملو کې مهرباني.
دلته یو د دولت وظیفه ده، یو د تجار وظیفه ده، بل د خلکو وظیفه ده. د دولت وظیفه دا ده چې بدیلې لارې ولټوي، هغه امکانات چې دولت لري د نرخ په کنټرول کې، د لارو په خلاص پاتې کېدلو کې، او د سیمې د هیوادونو د تجارت په برخه کې. د خپله د تجارانو مسؤلیت دا ده چې په دغسې وخت کې دوی احتکار ونه کړي، دوی کوشش وکړي چې ډېره ګټه ونه کړي تر یو حده پورې چې ممکن ده دغه ګټه راکمې کړي. بل د خلکو تقاضا ده چې خلک باید دغسې خپله خلک هم په دغه برخه کې، ګرچې خلک تر رواني تاثیر باندې لاندې راځي، ځکه دوی چې کله جګړه په همسایه هیوادونو کې ګوري، دوی کوشش کوي چې ډېر خوراکي مواد کور کې ذخیره وساتي. نو دغه شیان دي چې په نرخونو باندې ډېر تاثیر کولی شي. په دغه ټولو برخو کې باید دوی توجه وکړي، یا مسؤولین په دغه برخه کې توجه وکړي چې تر څو خلک زیانمن نشي.
ډېره مننه ډاکټر صاحب. اسحاق اتمر د برلین د پوهنتون استاد ز له تاسو څخه مننه کوم. د غراز د ننګرهار د سوداګری خونې د مدیر هیئت لغړی ډاکټر صاحب مخلص احمد څخه مننه کوم. او د غراز د پوهنتون پخوانی استاد او اقتصادي کارپو دریا خان بهیر صاحب څخه مننه کوم. د مایکروفون تاسو د خبرونه په همدې ځای پاتې رسیدي. تر راتلونکي اونۍ به او بل خبرونه تاسو په مهربان خدای سپارو. خاد خوشاله او سوکاله اوسئ.
Sapari ura kaki, sapari ura kaki, the bill tanah.